تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سړی مشه له واشنگټن دا پروګرام هلو وی ویز رحمان بندرایما د پښتو ژبې یو ډېر لوی افسر نگار ناول لیکونکي رودا لیکونکي سفرنامه لیکونکي او د جرس ادبی جرګې جوړونکي او د جرس مجلې تابع کونکي طاهر افدی صاحب په ژوند باندې نن دا پروګرام کوو. طاهر افدی صاحب په ژوند باندې بعد د هغه ملګری د پښتو ژبې ادیبان شاعران په دې پروګرام کې زموږ سره میلمانه کیږي. زموږ منې میلمه په دې پروګرام کې د طاهر افدی صاحب نږدې ملګری د جرس ادبی جرګې یو پخوانی غړی د پښتنو مترقي لیکوالو جوړونکي او ادیب لیکوال محب وزیر صاحب موږ سره د وخت ملګری کیږي. ډاکټر محب وزیر صاحب پروګرام کې بخیر علی سیٹلائٹ چکم دے پاگے باندھے دا ڈش انٹینا دے لارے کتے شے فریکوینسی دا وی بی دا چینل نمبر دے یوسل درے زرحمان بنیرم دا دے پروگرام پروڈیوسر دے وکیل خان راسرو سے
خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری ساتا لډی وسره اوسه.
لمخه د چې د محب وزیر صاحب او نور ملمنو سره خبرې شروع کو د طاهر افدی صاحب په اړه درته لګډر معلومات درکمه. طاهر افدی صاحب نږدې دوه کتابونه لیکلي دي چې دولس پکې سفرنامې دي، د دین علاوه پکې رپورتاجونه دي، د دین علاوه هغه سفرنامې لیکلي دي، ناولې لیکلي دي، ډراماګۍ لیکلي دي. جرس مجلې شروع کړې وه دیارلس کاله پورې. جرس مجله چې په پښتو ادب کې ډېره مشهوره وه، جرس ادبي جرګې جوړه کړې وه. طاهر افدی صاحب چې خپل نوم یې ترکستان دی، په کال 1961 کې د جنوري په 14مه د در ادم خیل په حسن خیلو سب ډویژن کې د بوړې په سوکړه کې لیکي زیږېدلې وو. رسمی زده کړې نوې کړې او پاول کې د طاهر اثر په نوم شاعري شروع کړې وه، خو بیا افسانې لیکلو ته مخه کړه او د طاهر اثر څخه د طاهر افدی په نوم لیکونه پیل کړل او دغه نوم یې بیا پېښ شو. هم د هغه په ژوند باندې او د هغه په کار باندې نن په دې پروګرام کې خبرې کیږي. ډاکټر محب وزیر صاحب ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوی یې. د دین مخکې چې زه ستاسو نه پښتنو کما او ستاسو سره خبرې شروع کما، طاهر افدی صاحب د کتابونو تفصیل د هغه چې کوم جرس ادبی جرګه ده یا جباړی دي یا سفرنامې دي یا خطونی دا د ډیوا په کراچۍ کې خبرې الفضل عزیز راغون کړی دي، اول په شریکه دا ګورو.
د هغلی طاهر افدی چاپ شوی کتابونه هغلی طاهر افدی په کال 1980 یا 81 کې خپل لومړی افسانه تانا په غم کې کوم نیم چاپ کړی و. د هغه د افسانو په نورو کتابونو کې د محلونو خوا کې پانی پانی دیدن د اردو افسانی لار کې ماهام بیا هغه ماهام دی نور خوبونه نوینم په زنجیر تړلې خوب د سولې زو لوی قصه موده پس اشنا راغلې او تاسو خبرې شامل دي. جرس مجلہ طاهر افریدی په 1990 کې د جرس په نوم درې میاشتنۍ ادبي مجله شروع کړې و چې نږدې 14 کاله چاپ کېدله. په کال 1992 کې د جرس خصوصي غزل نمبر چاپ کړی و چې پکې د غزل په حواله یو شمېر مقالې او د یو سل اتیا شاعرانو انتخاب کلامونه شامل وو. په کال 2001-2002 کې په 1422 صفحو مشتمل د جرس نظم نمبر چاپ کړو چې پکې 15 مقالې او د 309 سلوي شاعرانو منتخب کلامونه شامل وو. طاهر افریدی په کال 1990 کې جرس ادبی جرګه جوړه کړې و. د طاهر افریدی ناولونه د هغلی په ناولونو کې تیری آنکه خوبصورت هي چې په اردو ژبه کې دی، په پښتو کې د شینسترګې په نوم بارکوال میخیل ژباړلې. په کانو کې رګونه چې پروفیسر اسیر منګل په اردو کې د کوسارو کې لوګ په نوم ژباړلې دي او د تربوزک په نوم یې ناولټ شاپ کړی دی. د طاهر افریدی سفرنامې، ریپورتاجونه، رودادونه او ډرامې، هغه د جانان می قطر دروان دی، لار شپې خبرتا او زی چیزو کابل تا درې ریپورتاجونه چاپ کړی دي. هغلی افریدی د سفر په خیر او سفر مدام سفر په نوم دو سفرنامې چاپ کړی دي. هغه د رنز لورشا او بدنامه په نوم دو ډرامه غي لیکلي او د ګوتې قلم ته بجړا شوې په نوم د حمزه بابا سلور نوی خطونه مرتب کړي او چاپ کړي دي. هغلی د جرس ادبی جرګې رودادونه زه تنقید خو به کوم هم چاپ کړي دي او د کوټې پښتو اکیډمۍ د ادبی پانه په نوم یو کتاب چاپ کړي چې پکې مختلف مضامین، خاکي او ریپورتاجونه شامل دي.
زر صاحب د طاهر افریدی صاحب څنګه چې موږ وویل ډیر کار کړی دی، په افسانه کې ډیر کار کړی دی، دا د هغه بنیادی فیژن غلو ده، د دې علاوه هغه په ناول کې ډیر کار کړی دی، هغه په سفرنامې لیکلي دي، خاتونه چاپ کړی دي، رودادونه چاپ کړی دي، رپورتاجونه چاپ کړی دي. خو موږ شروع کوو د جرس ادبی جرګې نه. ادبی جرګې چې په پښتو کې کمی دي، د هغه چې کم کار دی هغه په داسې کلی یا علاقه به د پښتو ژبې نه چې هلته به نه کیږي، خو په کراچۍ غوندې ښار کې چېرته چې اکثر پښتانه مزدورو یا د معاشي ستونزو له کبله د نوکرو په تلاش کې ورځي، هلته د پښتنو یو ګڼ شمېر پاتې کیږي، لوی شمېره پاتې کیږي او دلته یوم یو شمېر جرګې شته دی. خو د جرس ادبی جرګې اهمیت باندې به خبرو کو. طاهر افریدی صاحب په 1970 کې دا جرګه شروع کړې وه، څومره اهم کار و دا او د دې څه ګټه شوې ده پښتو ادب ته؟
مننه بنیادی صاحب. ټول د مختلفو بزداو ويم ستاسو د دیوا ریډیو ته او خصوصا ستاسو د ټول کارکونکو ته لکه زه مننه کوم، شکریا مو ادا کوم چې زمونږ د پښتو د ادب د کلتور د تاریخ او بیا زمونږ د دې سره تړلو د نومونو شخصیاتو په اړه سره چې تاسو کوم پروګرامونه کوي او دلته چې څنګه ځای میډیا ته زمون د پښتو د ژبې د ادب د کلتور په اړه سره سپیس نشته دی یا کم دی، نو هغه کمې تر څه حد تاسو پوره کوي د دې ډیره مننه. تر څو پورې چې د طاهر افریدی صاحب خبره ده او یا د جرس ادبی جرګې خبره تاسو وکړه، نو زه خپل هم داسې ګڼم چې طاهر صاحب د فنی یا د هغه تخلیقي شخصیت یا معیار هم خلق ناکادان وګته کوي، او تر ټولو زیات اهم کار د کراچۍ غوندې په لویس حاریا کې د پښتو داسې یو مرکز قائمول د جرس ادبی جرګې په نوم باندې چې ما په خیال هغې په ډېر زلمي شاعران ادیبان روزلی دي او نن هغه د ژوند په بیلابیلو مرحلو کې په بیلابیلو شعبو کې خپل کارونه ترسره کوي لګیا دي. نو جرس ادبی جرګه په یو داسې وخت کې په کراچۍ کې جوړیږي چېرته چې د کراچۍ ټول د پښتنو چې څومره کمیونټي وه، څومره اولس و الته اولسی شاعری کېدلا چاربیتی شاعری به کېدلا او بیا خصوصا دوی بار غونډېدل د کراچۍ د شاعرانو دیبان او د مشاعرو طرفه دا بیګو کار کولو چې هغه هم په خپل ځای د اهمیت لري خو جرا سره د بی جرګا چې څنګه جوړیږي نو څنګه چې طاهر صاحب یو فنی شخصیت لرلو داسې د دوی سره مرحوم فهیم سرحدی صاحب موجود وو باچا خان کاسر صاحب ورسره ریاض تسلیم صاحب ورسره قیصر افریدی وو نو دې څلورو پنځو شخصیتونو یو جرا سره د بی جرګې په نوم باندې بنیاد کېښود او دلته نه باقاعده د تنقید بنیادونه کېښود په کراچۍ کې او بیا یې ورسره د فنی ارتقا سفرونه شروع کړل د نو ظلمو د روزنې ته پام تدار شول په جرس ادبی جرګا کې چونکې زه هم د دې حساب یا وروسته پاتې شوم زه هم ورسره ملګری وم او تر دې دولسو دیارلسو کالو یو اوږد سفر مې په جرس ادبی جرګا کې وکړی دی نو په هغې کې د طاهر صاحب شخصیت یو داسې مثال مونږ لپاره چې لکه هغه یو بنیادی ستن چې وي او په هغه بنیادی ستن باندې به مونږ د جرس ادبی جرګې ملګري ټول راغونډ او دبا د خپل بچو غوندې د خپل کشرانو رونو غوندې مونږ سره مینه هم کوله مونږ ته به وخت کولو کله د خپل کور کې کله په خپل دفتر کې کله په خپل یو بل ځای کې او طاهر صاحب مونږ ته چرته هم دا احساس نه درا کړی چې زه کوم بل یو ځان نه ګاریم
محبوب وزیر صاحب زغواړم چې تاسو نور هم ورم په دې لړ کې خو زموږ د پروګرام زغواړم چې ډېر خبرې پکې راشي لکه مختصره ته یو روداد د جرسه د بجرګې حق بیان کړي چې طریقې کار به سو سبا کېدل چې غونډ بر میاشت به سره وبلل شو څنګه تاسو ول تاسو هم پکې وای زم دا غې ملګری مډر زینو کې یو ځای غونډې کړې دي خو زغواړم چې تاسو د یو جرګې د یوې غونډې طریقې کار موږ ته وای چې په دې کې به سو کېدل سبا سونو ست طریقه به و
د جرس ادبی جرګې اول نه خو د دوی صرف میاشتنۍ تنقیدی غونډې وکېدلې خو د جرس ادبی جرګې وروسته چې کله مونږ تاسو د دې ملګري شول نو تاسو پته ده چې مونږ به لکه یوه میاشت تنقیدی غونډه کوله او بله میاشت به مونږ مذاکراتي غونډه کوله نو تنقیدی غونډه کې به دا وه چې لکه فنپاره وه یا افسانه غزل نظم هر څه ادبي فنپاره به وه هغه به مونږ تنقید ته واوروله چې چا به لیکلې وه هغه کس به تنقید ته واوروله او په هغې کې به بیا داسې یو آزادانه ماحول کې په هغې باندې تنقید کېده چې لکه زه وایم چې بالکل داسې مکالمه ما په پښتو ادب کې بیا چرته په نصیب نه شوه چې کومه په جرس ادبي جرګه کې زما په نصیب وه او مونږ د هغې نه زده کړې کولې نو ډېر په آزاد ماحول کې او ډېر په فری ماحول کې به مونږ دا خبرې ورسره کولې او په هغې باندې به تنقید کولو د هغې د زغم او د برداشت یو رویه مونږ ته معلومېده او په هغې کې د زده کړې یو عمل او په هغې کې به مونږ بیا دا هم کول چې د جرس بیا هغې نه پس ته به یو خامخا غیر طرحي مشاعره هم کېدله خو په هغې نه زیات اهم کار به دا و چې کله مو رسمي غونډه ختمه شوه او غیر رسمي ګپ شپ به شروع شو او تر دې دوو د درو غنټو پر ومنګل تناسو په دې پمیاشت کې به چې چا څومره کتابونه ویلي وو نوي کتابونه بچا تر هغه دی وو هغه په حواله سره به مونږ یو سره په تبادله خیال کولو او هغه نه یو بل مو حسول چې فلانه کتاب دی فلانه رائټر دی فلانه دا کار کړی دی نو یو قسم د معلوماتو یو ذریعہ و مونږ سره جلسه د بیجرګې
یو ذریعہ زده کې خبره شامل غول غواړم هغه نن سبا لیکون کې چې دی یا په فیسبوک یا په سوشل میډیا یا په نور ځایونو کې چې یوازې لایک یا د پوزېټیو یا مثبت تعریف چې دی یا ساينه چې دی هغه زیاتره خوخی او تنقید چې دی پاغه باندې به جګړېم کېږي د جرس ادب جرګې خبره مې وزیر سره وکړه زه غوایم مونږ هم سو کال یو ځای پاتې شو یو د جرګې برخه مثال په توګه مې وزیر سره طاهر افریدی صاحب یا قیصر افریدی صاحب یا ماخام خټک یا نور ملګرو بخپل افسانه لیک یا شعر تنقید ته وړاندې کړ ناست ملګری سمره چې بو زیاتره به د انتهایی سخت تنقید کوو او چا چې ولیک کړو هغه به خاندل هغه به پدې باندې وګوتنی وو هغه به اوریدل هغه به کوشش کول چې خپل اصلاح وکړي زه خپل دغه اصلاح نه په خپل هم تیر شوی ما د انتهایی سخت تنقید نه خو حقیقت دا دی چې پاغه بس خو پکېدل نه او د خپګان هیڅ درک نه لګید دا نه و چې نن په ما تنقید شوی سبب زه پتا د قصه تنقید کوم کم چې بشیر خو نه و جدید شعر به جدید فکر به دغه ستاینه به هم کېده خو زیاتره وخت به تنقید وو محب وزیر صاحب بالکل دا خبره تاسو سم ده چې دغه نه از دکړه ډیره شوې ده جی محب وزیر صاحب
بولې چې یو خبره پدې کې دا وا چې کتا سو خیال وی جره صد ابي جرګای یو داسې پلیټ فارم چې هغه ته به نوی کسان پور اتلل او نوی کسان بټینګ غدل ډیر کم نو چې کم کم خلک بټینګ شول نو هغه شکر دینن خلک یې پیژني چې کم کم ټینګ شوی دي او دا یو دغه چې د جرس خاصیت دا او چې الته وړې د تکش بینه خبرې کېدلې او هغه تکش بینه خبرې چې کله ذهني هم هنګي راغله نو ډېر په آرام به برداشت کېدلې او چې کوم خلکو ذهني هم هنګي نه راتله
مجلہ چاپ شو پدې کې فضل عزیز ویل چې یو د غزل نمبر یو نظم نمبر چاپ شو غزل او نظم نمبر باندې هم خبرو کوي خو د جرس مجلې دیار لس کال چې د پښتو ادب لپاره سمره هم دی
د پښتو صحافتي ادب چې موږ ګورو نو پاره کې موږ ته یو د کند رساله ډیر مضبوط روایت مخه ته پروت وو او بیا دویم نمبر زویم چې جرس یو داسې مجله وا چې هغه چونکه شخصي رساله وا یا د یو پرایویټ ادارې زیاده ساده بجرګې لاړ په بچاپ کې دا او موږ وینو نور هم مجالس ته خوا یا د پوهنتونونو دی یا د بورډ دی یا د بل دي سرکاري ادارې طرف نه ترکیبي نو هغه د مالی مشکلات دومره مسله نه وي پرایویټ یا شخصي د سالو ته د مالی مشکلات او مسله هم وي خو د هغه باوجود هم جرس مجلې هغه وخت کې چونکه فیسبوک نه وو میڈیا دمرا پراخا نوا نو دے لکھنا خلق و لکھل وہ دے چاپ یا دے چاہتا دے رسول بلا ذریعہ وانا مجالے وے نو جرا سر بی جرگا کے بچ دے چا غزل چاپ شو دے چا لکھ بپا کے چاپ شو دے چا نصر بچاپ شو نو آغا با یو زان یو میار میاری یو داگا گانلو چی زما نظم یا زما غزل یا زما لکھ پا جرا مجالا کے چاپ شوے دے نو او بل دا وا چې بیا کله چې مونږ تاسو د مدیرانو نو د پیښور دورې به مونږ کېدل نو دلته به مونږ راغلو او جرس به چې د خپل میاد نه یو هفته مونږ نه لیټ کېده نو دلته ملګرو لکه مونږ ته بار بار دا شکایتونه کول جرس درنه لیټ شو جرس لیټ شو دوی ونه چې مونږ ته خاتون راتلل نو د خلکو یو تندا لکه دې ته بار زیاته دا چې یو هفته به مونږ نه لیټ شولا او بل دا وو په هغه وخت کې جرس غټ کردار دا ادا کړ چې د افغانستان او د سویلي پښتونخوا د کراچۍ او د خیبر پښتونخوا چې څومره لکه لیکوالانو هغه یو بل سره تړلی وو او موږ ډېرو خلکو د جرس په حواله سره یو بل سره پېژندل بله داسې خاصه ذریعه وو یو جرس کلیا سټینډرډ هم ساتلی وو باقاعدګي هم ساتلې وه او د خلکو د د خواهشونو د خلکو د ارزښتونو هغه معیار یې هم ساتل
زه د فیسبوک چې کوم دا وخت ما سره لیدونکو اوریدونکو دي داغو پیغامونه هم په پروګرام کې شاملوم او د طاهر ابدی صاحب ملګری نور چې کوم دي لیکوالان داغو د طاهر ابدی صاحب په کوم پرې پروګرام کې خبرې کړي دا هم شاملوم په پروګرام کې سوریا وفاوی چې سلام کوم رحمان بدری صاحب ته ته زماده سلام یو ته پوسدار چې طاهر ابدی صاحب نه چې اولنې کوم کتاب او نومي صدې ښا اولنې کتاب دې تا نه په غم کې کوم نه يم دا د افسانو کتاب دی، اصلي نوم چې دی دغه ترکستان دی، خو د بیا طاهر افریدی په نوم باندې لیکل کول. طاهر افریدی چې دی هغه اوس په ټوله دنیا کې پیژندل شوی نوم دی. د دې نه علاوه متین جان هم پیغام را لګلې دی. اجاز احمد وایي چې منظور پښتون په بنو کې بیا نیول شوی دی. او به خیر د خبر مونږ کنفرمیشن نشي کولای، خدای یو کمنټ دی ماته مخې ته راغی. دغه رنګ دا کمنټ چې دی کفایت الله همدرد هم کړی دی چې هغه په بیا نیول شوی دی. نور جو کم پیغامونه دی هغه مزه پروگرام کې شامل هم ډیره مهرباني خدا پروگرام د طاهر افریدی څخه پاک لده. نو زیاتره کمنټ یا پیغامونه چې دی هغه په پروگرام کې شامل هم کتاب سده موهی وزیر سمنا کوم پښتنه کول غواړي هم کول شي. را سره اوسې یو د مخلو د مینه برت چې راشه د پروگرام روان وي.
وی او ای دی وا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته پدې شنتینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیمیری ساته لډي وسره اوسه.
یو ور بیاستری مشهدا د وی ویډیو پروگرام هلو وی د زرحمان بندرما دا پروگرام د پښتو ژبه په هوتلی افسانه نگار ناول نگار سفرنامه نگار او په جرس ادبی جرګي بانی غړو کیو او د جرس مجلې جوړون کې طاهر افریدی صاحب باندې. طاهر افریدی صاحب نزدې شپېته کاله پښتو ادب لا ورکړی دی او په دې کې دوشت زیات کتابونه لیکل دي. طاهر افریدی صاحب په ژوند باندې خبره کوي د هغه نزدې ملګری ادیب او لیکوال محب وزیر صاحب. خو دې پروګرام کې مونږ خواس کړو او نور هم یو شمېر لیکوالانو او دیوانو ته چې هغه زموږ خواس قبول کړی دی زنو پکې نه دی منلې. مونږ دا غوونه ګیله نه کوو، خو مونږ ورته ویلو مونږ په تمه کړو د هغه باوجود هم مونږ ته خپل کله د طاهر افریدی صاحب په اقلا جواب نه درویلې. مونږ بهرل داغو په انتظار وو د طاهر افریدی صاحب په اقلا په کراچۍ کې میشت یو بل شاعر لیکوال تکل لیکن کې خاک لیکن کې او د یو ډیر خ حصے مزاح او د سلیقې خون هغه ماهم خټک صاحب د ډیور ریډیو سره د طاهر افریدی صاحب په اقلا خپل رائے داد شامل کړی.
د طاهر صاحب سره زما اولنې ملاقات په کار 1992 کې دلته په کراچۍ کې شوه. او هغه وخت د دې د جرس د بجرګي تابعیا هم کړی و. نوې نوې یسو میاشتې شوې ته جرس د بجرګام جوړ کړی و او جرس رساله هم یو دوه درې غنې هغه وته و. او دا غزه نزد د دې سره ملګری شوم او د هغه وخت نه 79 نه پورې ادبي چې څومره هلې ځلې ما کړی دي نو دا غي سره تقریبا په یو ځای ما کړی د جرس د بجرګي په اجلاسونو کې موکړی دي. او زه دا وایم چې په کراچۍ کې چې کوم د ادبی کلچر روح روان دی هغه طاهر صاحب دی. د طاهر صاحب د وجه نه زه دا وایم چې که زه نن ماښام خټکیم او یا ریاست تسلیم دی یا محب وزیر دی یا داسې نور ملګری دي نو د هغې نمونه چې کوم لکه طاهر صاحب نه وای او هغه دا ملګري یا دا پلاتفارم مې نه وای جوړ کړی نو ممکن ده چې مونږ چا نه پېژندلی او مونږ دا مزل نه وای کړی. نو دا ټول کریډیټ ټول نه غټ کریډیټ د طاهر صاحب دا دی چې هغه بغیر د سو تنگزړې نه دا ډېر غټه خبره ده چې هغه یو نوي کسانو ته یو پلیټفارم جوړ کړي او په هغه باندې هغه خپله بیا هغه باندې مزل کوي بیا تنقیدي اجلاسونه بیا مختلف ملګري د بهر نه هغه د کابل نه راغلي دي نو دلته موږ سره ملو شوي دي کاغه د کوټې نه راغلي دي کاغه د پېښور نه راغلي کاغه د هزارې نه راغلي کاغه د اسلام آباد نه راغلي یا د هر ځای نه. نو هغه دلته چې ده زموږ سره ناشته کړي موږ ورسره یا د جرسې د جرګې په اجلاسونو کې نو موږ چې څه زده کړه کړي د هغې په ناسته کې د جرسې د جرګې په ناسته کې مو کړي. او طاهر صاحب په خپله چې کوم دی د 12 کال به جرسې د جرګه وچله رساله وچلوله او ورسره چې کوم دی د هغه خېخې نمبر غزل نمبر او نظم نمبر وېستلو او ورسره چې کوم دی هغه یو ډیر خاص نه نگار دی هغه یو سفرنامه نگار دی هغه ورسره چې کوم دی یو ادبي صحافي دی دغه نه علاوه هغه ډیر خه رپورتاج لیکي هغه یو بهترین ناول نگار دی هغه په اردو کې هم لیکل کوي په پښتو کې هم لیکل کوي دغه رګسنګ چې کوم دی بهترین په اردو کې ناول دی تیری آنکه خوبصورت ہے دای په اردو کې ډیر خه ناول دی او چې هغه ترجمه شوی هم دی دواړه کانی کې رګونه چې کانو کې رګونه چې لپاره ګسنګ ترجمه شوی دی په اردو کې، او دا چې کم تیریان کې خوبصورت ده دا ترجمه شوی دی په پښتو کې، او زمونږ چې کوم ملګری دی هغه میاخیل چې کوم دی هغه بارکوال میاخیل چې دی هغه ترجمه کړی دی په پښتو کې. دغه شانته ناولونه چې کوم دی تربوزک ناول لاس چې کوم لیکلی و هغه په دغه حالاتو باندې ډیر ښه ناول دی. د دین علاوه د طاهر صاحب چې کوم دی په کراچۍ کې خصوصا چې مونږ کوم خبره کوو نو هغه ته دا کریډیټ حاصل دی چې را په کار داده چې هغه په صدرتی وارد باندې منځل شوی. خو افسوس خبره داده چې ما ته پته ده چې د مرګ نه پسته به دغه په صدرتی وارد باندې منځل شي، خو په دې ټیم کې چې هغه په کم حالت کې پروت دی څوک ته پوسټ نه ځي. ما سو د دینه چې اشرف غنی ورته د هغه ځای نه سره د ملګرو ډالې مرستولي ته پوسم کړو، خو دلته ورسره داسې چا حکام هیڅ قسم ته داسې هغه ونه کړه چې دا یو ډیره غټه خبره ده زمونږ دپاره چې دا په کار دا و چې دغه د مرسته شوې خو هغه مرسته نه ده شوې د دومره لوی لیکوال سره. دا ځکه زه وایم چې دا بې انصاف.
او د طاهر ابدی صاحب په افسانه باندې به خبره کوو. افسانه د هغه چې کوم لیکلې ده د هغه اهمیت او د هغه ځانګړتیا څه ده؟ افسانه خوري لیکل کیږي او په پښتو ژبه کې په خوام لیکل کیږي وسم لیکل کیږي، خو طاهر ابدی صاحب د افسانه ځانګړتیا څه ده؟ ماخم خټک صاحب کسه هم ول چې ډیر خاص افسانه نگار دی، خو د ډیر خاص افسانه نگار نه شاید د اندازې نه کیږي چې د دې څه مطلب دی. مونږ غواړو چې په دې نورو مجور باسو کو ا دې مخ کې چې موهب وزیر صاحب نه تاسو کوم غواړم چې اسیر منګل صاحب چې په خپل افسانه نگار دی د پښتو افسانه چې کوم سل کال دی په دې باندې کاروم کړی دی، کتاب هم چاپ کړی دی، او زموږ په خواست په دې موضوع باندې موږ سره خبرې کړې دي. نو طاهر افریدی صاحب کم کچې افسانه نگار دی او پروفیسر اسیر منګل صاحب ته وګنې سو.
محترم طاهر افریدی دا افسانه سره دی کال نو د سبا ته کې دا پرمې افسانه ولې کلا او بابا ولې دا د ماهرینو په خوا کې کتاب مخلرات ہے اور اسے پانے پانے کی تازہ ہے دا افسانے چھتے کمی لکھتی تھی دا روایتی بیانیا اور ہم فہم جب کی لکھے چھتی اور بیا چکنہ دے کراچے تلا کراچے کی دبیا لار کے پا خام اور بیا غم خام دے چکا جنگ سوا واتیا اور پا جنگ سوا انتنے کی پی پر نبسے دا برکتا ہونا دا مطلب داهر بریدی شروع تا کلی نو خواهد او بیاد خان پا انگامو که داسه ورنو سوچه و در طول نره ده او ساوه در طول نره ده در طول شکو پا منز که رسان در ناستا مره او قابل قاتل حابل مکتون در مثال تو با اپرانده که ولیشی اغلم خون که با تمثیلی انداز زمانی مورد داسه سناو حالاتو یا تنزیه ورانده کرشه ده مومنن پدا سے حالاتو کی راگیر یو چھتا ہر سری نوال پیو سرے رو تسو اگلا نکے داوی جن پران دے کامیون دا پی وسا خلقو دا پارا پا حرکت کی رزی دا دا اسمانے گار رومبے عالم مکی افسانا دا چپاتو بل 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 سوا درے آتی آتی پمیشتی نئی پیخوار پہنچو کی پارا پشوی دا چھتا دا پی جن گلو دا پختو پی جدی دا افسانو افسانے کی دا مکی افسانے ساخر دا افسانه د مصنف په لار کې محمد مصنف په لار کې ماخان کا ژوند سرواتیا کې هم خبره ده چې د وروستو نیټه فروری کا ژوند سرواتیا اتیا د ځکړی لا او ورکه هم د دې یواله مې کې سره چې د مطابق د په پال ژوند سرواتیا کې لیکلی ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د رمې افسانه مې علامه دي افسانه نشي منل کېږي چې دا کې څه په دې کتاب کې کال ژوند سرواتیا کې پاکستان کی دہی مالا پرست د کینډاونه او د تقریسو چې د شتو په تقدس هیڅ باور نه لري. مطلب دا چې طاهر افریدی چې په کوم چا بچن کې سترګې وړولې دي دا لوی مشاهده یې د مخلص فنکار په شان په روسانو کې لوستونکو ته وړاندې کړې ده. د چې پکې د زړه د افسانې کمال دا دی چې لوستونکي دلچسپي ډول نه تر اخره پورې نظر ساتي. ځینې نقادان ورنه دا کېده کوي چې په مسلم کله نه کله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مده سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوتش او یا په ځینې افسانو کې د ده کراخ کراخ شوې دي او یا د نوو کیسو ته لوستونکي او ځان پاملرنه وکړه چې کومه یې مخکې کړې وه. په دې کې سنا سوتن هم شته چې لوستونکي ته احساس ضرور کېږي لنډ راځي د طاهر افریدی په افسانو کې د قبایلي ژوند نه راواخله تر یو شتنې سدې پورې کومې لوړې ژورې په نظر راځي د کراچۍ کړکېچن حالت د افغان ستونزه کامي او ندي مشرانو بېرسي دا هر څه چې راغونځي د ښاغلي طاهر افریدی افسانه ترې جوړ شي.
ډاکټر محب وزیر صاحب، پروفیسر اسیر منگل صاحب دغه افسانو خبرې وکړې او هغه ویل چې په شروع کې دغه افسانه روایتي وه او بیانیه وه، هم فهمه خو وروسته بیا هغه جدیده او علامتي افسانه هم ولیکله. او دا دغه افسانه کې چې کوم دا ترانزیشن دی، پروسس دی، د علامتی د بیا روایتي بیان نه فهمنه جدید او یا علامتی توګه باندې دا وخت سره سره کېدو. تاسو راته وای دا طاهر افریدی افسانه کدا وخت د پښتو افسانو چې کم معیار دی، کم مقدار دی، کم لیکوالان دی، پای کې طاهر افریدی صرف د افسانه په کم مقام دی، په کم ځای کې ولاړ دی؟
دا سیدا چې اعظم صاحب پښتو افسانه په حواله سره یو ډېر پخوانی نکات پاتې شوی دی، محقق پاتې شوی دی، ډاکټر محمد اعظم اعظم، هغه په خپل کتاب کې د پښتو افسانه لیکلی دي چې د پښتو د افسانې ابتدا چې هر چا کړې ده او انتها یې قلندر مومند کړې. نو دا خبره دی هغه چونکې په هغه وخت کې د طاهر صاحب د افسانې هغه د دوبند دور شاید نه لیدلې، یعنی زما خپل دا خیال دی چې قلندر صاحب افسانه چې کم معیار دی هغه خو یقینا چې کلاسیکی دی، خو د طاهر صاحب د افسانه دا چې کم مراحل دي یا کم سفر دی، څنګه چې منگل صاحب وایي چې د روایتي افسانه نه تر یا د بیانیه افسانه نه علامت ته اوړي او بیا د علامت نه هم هغه یو پوړی مخکې ځي تجربیت طرف، او دا تجربه چې کوم ده دا موږ ته د دوی د افسانې پنځم افسانه دغه افسانوي مجموعه دا کسلورم دا غالبا لار کې مقام د دې افسانو د پیک بالکل پیک دور دی دغه، او په دغه ځای کې د هغه تجربه کړې دي چې په پښتو افسانه کې په دن وړاندې چا نه وې کړې، خصوصا په دغه کتاب کې یو افسانه دا لوړه ژوره هغه په یاد کړم لوړه ژوره. نو د لوړې ژورې افسانې به تاسو ته یقین وکړئ چې نه کیسه معلومه شي چې دا کیسه څنګه ده، نه به په دې کې د کردارونو نومونه شته او نه دا په کې ښکاري چې کردارونه پکې څو دي، خو چې کله دا افسانه ختم شي نو د هغې نه د کیسې تاثر هم راوځي، د کردارونو پېژندګلي هم راوځي، اگر چې نه نومونه شته هغه صرف دوه کردارونه پکې یاد کړي دي، هغه داسې وکړو او هغه داسې وکړو، او مکالمې په کې صرف دوه ځای دي، زه دل وړې ته قتل غواړم، خپل وړې زه دې ژورې ته کوزېدل غواړم، دا رنګ یو دوه مکالمې دي په کې. نو دا د ما په خیال په پښتو افسانه کې د وړې ژورې باندې تجربې افسانه ما د نظر نه بیا نه ده تیره شوې. او طاهر صاحب دا سم وا چې څنګه طاهر صاحب په ډېر لوی ښار کې د اردو ادبي ماحول کې وخت تېرولو، د اردو دانو افسانه نگارانو سره د هغوی د تنظیمونو سره یې ناسته پاسته وه، نو چونکه دی په خپله د انګریزۍ د لیټریچر نه یا د بهرني لیټریچر نه خو دومره واقف نه وو، خو د اردو دانو به چې د بهرنیانو په ترس کې کومې تجربې کولې هغه تجربې ته پښتو ته راوړلې، د اردو په لارې راوړلې پوراوړلې. تاسو یې خیال وکړئ چې په 1900 په دې دوره کې په اردو کې یو اعلان وشو چې د کیسه مرګ، او په پښتو نه کیسه د افسانې نه کیسه وته او د به ورته د کیسې مارګ نو په دغه ځای کې طاهر صاحب د تجربي افسانې هغه تجربه په پښتو کې ورته خو چې کله بیا رستو د 1990 ته کیسه راځي نو په دغه ځای کې اردو افسانې هم بیا واپس کیسې ته راغله او طاهر صاحب بیا د رستې مجموعه چې کومې دي مدافع سشنا راغله او یا د نورې تا سره خبرې کوم دا بیا هغه زور انداز ته راغلی ده نو یو خو دا دي چې مونږ ته دا د بهرنیو یا د اردو د تجربو نه را تېر شوی هغه سیزونه مونږ ته سټپ بای سټپ ښکاري چې نړیواله افسانه په کوم مدارجو را تېره شوې ده او تیار سي په کومو مدارجو د پښتو افسانه را تېره کړې ده
افسانې نه اوس جی تاسو بل خبر وکړئ بیا به د افسانې مونږ سفرنامې ته ځو محب وزیر صاحب وایي
جی جی بل خبر دا ده چې د دې د افسانې غټ کمال دا دی چې هغه هغه روایتي تعریف چې کوم وو چې لکه د افسانې به تمهید وي بیا به د افسانې شروعات وي بیا به د افسانې کلایمیکس وي بیا به د افسانې اختتام وي
سسپنس به وي
سسپنس به د دې سیزونونه هغه افسانه وویستا او چاته دا تاثر هم اوس هم څوک دا تاثر نشي کوي مولې چې ګنی د دا کیسه د افسانه د دې لوازماتو نه اوویسته خو آیا دا افسانه په فن باندې پورا نه ده نو دا یو کمال دی چې هغه باوجود هم د تاثر یو دومره مضبوط گرفت دی د افسانو باندې چې هغه باوجود د دې چې د روایتي لوازمات په هغه افسانه کې نو خو بیا هم افسانه د کمال وي
رسمی طریقہ خایسته وا مات یاد دی یو ملګری محب وزیر صاحب تاسو په لیکلې ده تک خاکا کنه بل یو ملګری لیکلې و چې هغه چې خان دی نظم کزان تر راکاږي هغه جمله ماته اوس یاد ده
جی جی
نو طاهر ابری صاحب په سفرنامه باندې خبرو کو طاهر ابری صاحب د چونکی پروگرام ته ګورم مخ کې نور ملګری هم په کې برخه اخلي سفرنامه بارک راته وي سفرنامه هغه هم لیکلې دي د سفرنامه معیار او مقدار د طاهر ابری صاحب څنګه ده
دا چې سفرنامه هغه ما په خیال یو سفر مدام سفر یو سفر په خیر دای افسانې دي او هغه نه سره پسې سره رپورټاجونه هم لیکلې دي د کابل یو ځای په دې رپورټاجونه دا سفرنامه
دی زه غواړم چې نمونه ولوې ما چې تاسو ته اندازو شي سفرنامه رپورټاجونه چې هغه کوم لیکلي دي په دې کې د جنان می قطر تر روان دي لاړ شپې خبر تا زې چې زو کابل تا دا رپورټاجونه دي سفر په خیر او سفر مدام سفر دا دوه سفرنامه دي او د علاوه هغه بیا چې کوم خاتون دي په دې برسو باسو کو
نو تاسو پورې چې سفرنامه تعلق دې دا طاهر صاحب ډېر سیزونه داسې کړي دي کنه تاسو به یقین نو ساتئ چې خصوصا سفرنامه او د رپورتاج دا دوی په داسې دور کې به لکه دا سیزونه لیکل چې مونږ ته د پښتو د سفرنامه لکه د روسي ترکستان سفر د بدرشو میا بدرشي چې کوم دی او بیا دا د خدای خدمتګاران او هغه دغه چې کوم د آزادۍ سفر په تالا د آزادۍ په تالا دا دوا سفرنامه ډېر مشهور سفرنامه وي او بیا د کانتا بیگم سفرنامه وا یا بیا د حمزه سید یا د باچا خان سفرنامه وي زموږ د حج سفر هغه نه پسته سفرنامه خلکو پرې خوي طاهر صاحب چې کله لندن ته ځي او مدام سفر مدام سفر مدام
سفر مدام سفر
مدام سفر چکم سفر نامه دلی کی نو دې سره د پښتو لیکوالانو ته یو بل تحریک ملاویږي یو بل فیلډ ته توجه کیږي چې دا خو سفرنامه هم رښتیا موږ نه پاتې شوی دا او بیا هغه نه پسته دې سفر په خیر هم لیکي نو دا تاسو دوستو سفرنامه نگاران چې ویني خاص کر افضل شوق شو یا نور داسې کسان شو دا د تایر سے پیداوار دی او د تایر سے پترس کې د طاهر صاحب دغه کې د تطابق کې د لیکل دي هم دغه مثال د رپورتاج رپورتاج د وایي چې په پښتو کې رومبنه رپورتاج چې کوم اجمل خټک لیکل دي دا زه پاگل وو او هغه نه پسته بالکل خاموشي و د رپورتاجونو تر حدا یو دوه چا لیکلي وو لکه مثلا سلیم راز صاحب لیکلی وو خو چاپ نه ولې باړه نه تر باړه گلې پورې دا دا سفر رپورتاج هم پخوا لیکل شوی دی خو چاپ شوی وروسته هغه نه پس د رپورتاجونو دا کیسه هم بالکل ولاړه وه طاهر صاحب چې جنان مې قطر ته روان دی ړومبی رپورتاج یې دا ولیکلو او بیا زه چې زو کابل ته ودانو هغې نه پس دا د رپورتاجونو یو لویه سلسله وچلېده او تر دې دمه پورې لا رپورتاجونه لیکل کېږي او طاهر صاحب د سفرنامو خوبي دغه ده چې که څه هم په هغې باندې ځینې خلک مونږ به اکثر دې ته مخامخ دا ګپې لګولې چې تاسو لکه خامخا په سفرنامو کې ځای په ځای د لطیفو یا د یو ځای بل ځای کوشش کړی دا د سفرنامې په لوازماتو کې راځي دا به خامخا په کې کوي
صحیح
او د هغه ځای د لندن محلې ګلې سفر کیسې پیسې چې لکه مونږ نن د میډیا په زور باندې ګورو یا تاریخ په زور خلکو کتلی دي خو ما په خپله د سفر مدام سفر نه هغه د لندن هغه ژور مشاہدہ صرف خپل سیل نه کولو بلکہ طاهر صاحب سره د لستون کې غم مو چې څنګه د خپل سفر نا خپل دستون کی محفوظ و ساتم او دا خپل معلومات څنګه دوی سره دوی ته ورسوم
جی
او باوجود دې چې موږ دا وایو چې طاهر صاحب غنی لندن ته تللی وی نو هغه به د انګریزي کتابونو د لندن په حواله سره لوستي وی نه طاهر صاحب په انګریزي طالب علم نو نه انګریزي هغه لوستې شو هغه خالص د خپل مشاهده په زور باندې کړی دی اردو کې د صاحب سن سفرنامه نگار موږ به غنو چې هغه په حواله سره دا خبرې مشهوري دي چې هغه په ټیبل باندې هغه اډو سفرونه نه دي کړي تاریخونه نه سفرنامه لیکلي طاهر صاحب داسې نه دي
اغه خپل مشاهده کړی د خپل سفر کړی دی منګر طاهر ابری صاحب یو بل نږدې ملګری د پښتو ژبې یو ډیر بل لوړ رتبه نقاد او ډیر اعلی شاعر قیصر افریدی صاحب سره هم خبرې کړې دي او قیصر افریدی صاحب چې دی هغه طاهر افریدی صاحب پاک لړې لګې خبرې کړې وي خو زموږ د پروګرام ضرورت دا وي چې موږ هغه لګې خبرې نشو ځایولې نو قیصر افریدی صاحب د خپکې کینه موږ دا غین د خپل پروګرام د ضرورت مطابق یو ځای راقنچ کړې دي او هغه به په شریکه ګورو
نو په دې شپېته کال کې مونږ کتلې شو چې په عالمی سطح په ادب کې څومره بدلونونه واقع شوي دي بیا زمونږ په شرقي بنیادونو کې ورته وګورو یا دې ته وګورو چې زمونږ په ژبه کې دننه یعنی دې ادبي بدلونونو زمونږ په ژبه باندې کوم اثرات مرتب کړي دي او دا اثراتونه بیا د طاهر صاحب افسانه چې ده نو هغه تر څومره حد متاثره شوې ده او د دې حالاتو سره د طاهر صاحب افسانه خپل کوم بیهیویر یا سلوک ښودلی دی نو دا یو داسې سفر دی چې د طاهر صاحب د افسانو اولنو کتابونو ته چې موږ زیر شو څنګه چې هغه پاڼې پاڼې یا د محلونو خوا کې نو دا دغه زمانه یو ساده بیانیه انداز وړاندې کوي خو په هغه زمانه کې دغه ساده او بیانیه انداز چې دی دا هم طاهر صاحب چې په کومه طریقه راپورته کړی دی زمونږ مخې ته راوړی دی نو موږ دا ویلی شو چې د خپلې زمانې مطابق دا یو قابل قدر دغه یو سټایل وو یو د ادبی مطالبه وا چې طاهر صاحب پورا کړی دا په خصوصیت سره چې موږ دې ته وګورو چې په هغه وخت کې د افسانې میدان څومره خالی وو او په دې خالی میدان کې مثلا چا ته څه کول په کارونو طاهر صاحب دغه ټولې خبرې محسوس کړې وې او هغه دغه د ادب دغه مطالبې د دغه دوو کتابونو په مناسبت سره ترسره کړې دي بیا موږ ګورو چې د دې نورستو په افسانه کې په حیاتي بنیادونو یا مثلا د اوس طرز بیان په بنیاد باندې مختلف بدلونونه راغلي دي د عالمی حالاتو سره دغه بدلونونو کې طاهر صاحب یاد هغه افسانه چې ده هغه په واضح ډول د وخت سره سره بدله شوې ده علامتي افسانې لیکلې دي څه تجربې حاصل کړې دي صاحب سانے دا سیدھی جاغا زد نفسیاتی افسانوں پر زمرہ کے راولم نمونگ پر مجموعی لحاظ داویل شو چی دیتا طاہر صاحب افسانہ چی دا آغی دا وقت سرا او خاص کر د ادبیات او د وخت مطالبه سره مزل کړي دي سفر کړي دي او څوک چې د ادب سره واسطه لري څوک چې د ادب کې د حالات سره قدم اخلي نو هغه پوهیږي چې دغه سي کریکٹر ادا کول په ادب کې د څومره د زړه چودون او شواخون نه ډک یو عمل دی او دا د چې موږ محسوسول شو چې طاهر صاحب دا عمل په کومه طریقه ترسره کړ.
یو ور بیا سلی مشه دا ویډیو پروگرام هلو وی دې زه رحمان بندنه ما په دې پروگرام کې موږ د پښتو ژبې د افسانه لیکونکو ناول لیکونکو سفرنامه لیکونکو او رپورتاج لیکونکو یا مدیر طاهر عبد الرحیم صاحب ژوند او کار باندې خبرې کوو. زموږ سره ملمد ډاکټر محب وزیر صاحب د هغه نږدې ملګری نقاد او لیکوال. ډاکټر صاحب موږ د هغه په افسانه خبر وکړه په سفرنامه خبر وکړه په جرس ادبی جرګه جرس مجله خبر وکړه د علاوه هغه دوا ډراما گئی رنزور لراشه او بدنامه هم لیکلې دي د هغه ګوت قلم ته پجړا شوې دا پنوم د حمزه بابا سلور نوی خاتونه مرتب کړی دي او چاپ کړی دي د جرس ادبی جرګې تنقیدی رودادونه هم لیکلې دي زه تنقید خو بکوم یو د دغه جرګې رودادونه تاسو هم چاپ کړی دي د کوټې پښتو اکیډمۍ د ادبی پاڼې پنوم یو کتاب چاپ کړی دی چې پکې مضامین خاکي او رپورټاج شامل دي. اوس دی باندې ډیر وګت باس کې دي چې موږ په ناول خبره کوو. بیا موږ سره وخت ډیر کم پاتې کیږي. ناول چې دغه کم دی طاهر عبد الرحیم صاحب تیری آنکھیں خوبصورت ہے پردو جب کې بارکوال میاخیل صاحب ژباړه دی. میاخیل صاحب زموږ سره پروگرام کې سو لوزو کې راځي. د کتاب په پښتو کې نوم دی شینسترګې او کانو کې رګونه چې پروفیسر اسیر منگل سے پردو کې د کوسارو کې یو لوګ پنوم ژباړلې ده او د تربوزک پنوم یو ناول ټوم چاپ کړی دی. پروفیسر اسیر منگل سے موږ سره په ناول هم خبرې کړې وي خو دغه چې کوم ویډیو وو پکې د آډیو یا د غږ د رستون زو او زموږ لپاره پویدل په ممکن نه نو موږ غو نه شاملولې. محب وزیر صاحب د ناول په خپل راته وایي ډېر په مختصر لفظونو کې وخت ډېر کم پاتې کیږي. ناول څومره د طاهر عبد الرحیم صاحب تاسو په خپل ناول لیکل دي نورم ناول لیکونکو په پښتو کې ډېر زیات دي. د ناول صاحب د طاهر صاحب د ناول په خپل راته وایي څومره هم ناول لیدا هغه د لوسن کول لپاره ته مه وزیر صاحب دماغ غوره
جی
ناول پکل راته وای مه وزیر صاحب دمغ تاسو دا کوچې د ناول د پښتو ژبې چې کم دی د طاهر عبد الرحیم صاحب د دین علاوه یو شپنه ناول لیکل شوی. ناول د ادب هغه صنف دی چې په ټوله دنیا کې ډیر زیات مقبول دی. په ټوله ژبو کې په انګریزي کې ته ټوله زیات مقبول دی. د علاوه په عربی کې په هندۍ کې په فارسی کې په افریقایي ژبو کې په روسی ژبو کې دا ډېر مشهوري ناولې چې دی هغه پښتو ژبې ته اردو ژبې ته راوړل شوی دی او د طاهر صاحب خپلې ناولې چې دی هغه بیا د پښتو اردو ژبې ته راوړل شوی دی. په دې کې دوه ناولو ما ذکر وکړو چې تیری آنکھیں خوبصورت ہے او هغه ژباړل شوی دی او کوسارون کې لوګ. محب وزیر صاحب ته موږ تپوس کړی دی سره وخت ډېر کم پاتې دی. زه غواړم چې په دې پروګرام کې هغه د ناول په اړه خبرو کې محب وزیر صاحب ماغه غوړی
جی
ناول ما دا ویل چې د طاهر صاحب ناول چې دی د پښتو لوستونکو لپاره د ادب لوستونکو لپاره څومره مهم ناول دی. دوه ناول درې ناول چې دا کم دی یو ناول ټ دوه ناول نه دی.
طاهر صاحب زب دا ما چې مخکې کوم خبرې وکړه دا رپورټاج دی دغه په حوالے سره دی سفرنامه په حوالے سره په دې زمرا کې خاتونه هم ګورې راځي. دا خاتونه د چاپولو د سلسله هم طاهر صاحب شروع کړی دی. په ډېر دونو کې لکه تاسو دا د حمزه صاحب مکتوبات چې ګورې کنه په دې طاهر صاحب د خاتونو نه مخکې ما ته صرف د خاتونو یو کتاب وو معلوم چې هغه د جعفر اچرزي او د حمزه بابا خاتونه چاپ وو او جعفر اچرزي چاپ کړی نو دا کریډیټوم د طاهر صاحب دی چې د خاتونو طرف ته د خلکو توجه ګرځوله. نو د تاسو چې تاسو د ناول خبره وکړه نو ناول طاهر صاحب چې کوم کانو کې رګونه ناول دی دا نن سبا په خبر پوهنتون په کورس کې هم شامل دی او د موضوع په لحاظ او د فن په لحاظ یقینا چې ډېر ناول دی هغه هم خو زما خپل د طاهر صاحب دا دویم ناول چې کوم دی تربوزک دا د موضوع په لحاظ ډېر خوښ دی. هغې وجه دا ده چې پښتنو کې چې دا کومه لړۍ د ترهګرۍ دا شروع شوه او بیا هغې کم کم شکلونه واخیستل د پښتنو د ټولنیز ژوند دی څومره متاثر کړی د پښتنو د جرګې مرکې څومره متاثر کړي پښتنو تعلیم یې څومره متاثر کړی ما په خیال پدې ټول سيزونو باندې تاسو بش پړا یو فن بارال وستل واړی دن نو هغه تایر سے تربوزک نول د هغه د راخه او پدې حواله سره زه وایم چې د 9/11 نه پس د پښتنو او ژوند باندې چې څومره هم هغه زه بده هغه زه مخه کرا غلی دي او د هغه سو مطالعه کول واړی نو د تاریخ کتابونه شاید هم رمرستونه کې څومره چې تایر سے
ډیره زیاته مننه ډاکټر مونی وزیر صاحب چې موږ سره ملمانه شوې طاهر صاحب په ژوند او د هغه په تفصیل سره موږ که تاسو سره خبرې وکړو چې تاسو د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوې هغه بل وستې هم ډېر په غور سره دی او د هغه نه علاوه د پښتو چې کوم ریلیونټ یا ریفرنسز دي د هغه سره تړلي هغه هم تاسو یاد دي ډېره مهرباني مونی وزیر صاحب بارکوال میاں خیل صاحب چپ پخلا شاعر و لکھوال ہم دے اور خبریال ہم دے طاہر صاحب یو کتاب چپ پختو کے درد شنسر کی پنم جواڑ لے دے ناول تیری آنکھ کی خوبصورت ہے پدی موضوع اور سر خبر کو چھ بارکوال میاں خیل صاحب ددی ناول جواڑ انتخاب اول وقع رسرو سے
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ور بیا سلی مشه دا د وی ویډیو پروگرام هلو وی وی د زه رحمان بندره ما د جمعه پروز اکثر موږ د پروگرامونو کې ادبی او هنري شخصیتونو چې دا غو په جون خبرې کوو دا غو په کار خبرې کوو. نن زمونږه د دې پروگرام موضوع د طاهر افریدی صاحب چې افسانه لیکونکې دي ناول لیکونکې دي سفرنامه لیکونکې دي رپورتاج لیکونکې دي د علاوه هغه د جرس ادبی جرګې په بانیانو کې دي جرس ادبی مجلې د 14 کالو پورې چاپ کړی دی. یو شمېر نور داسې کارونه کړی دي چې د تو ادیبانو لیکوالانو مورخینو نقادانو په خیال باندې هغه یو ډیره لویا شتمنه پنګه پښتو ادب ته ورکړی ده. د هغه په ناول په اخره کې موږ د ډاکټر محب وزیر صاحب سره خبرې کولې. ډاکټر محب وزیر صاحب علاوه موږ په دې پروګرام کې دوه درې نور شخصیتونو تم خاص کړو چې هغه د طاهر افریدی صاحب د لیکونو په اړه د په ځانګړې توګه افسانو په اړه موږ سره خبرې وکړو. خو شاید یا هغه مناسب نه ګرځي وخت ورسره نو زما د بیا ما سره لوزونه هم کړی وو خو دغه شخصیتونو د خپل لوزونه نه پلل بیا هم دغه نمونه ځنه شمه غسته ما سره ملګری کیږي بارکوال میاخیل صاحب. بارکوال میاخیل صاحب په لیکه کې وسم موږ سره لږ مشکل شته دی. زه د دینه مخکې چې بارکوال میاخیل صاحب موږ سره ملګری شي د طاهر افریدی صاحب پاک لتا سلګ ډیر معلومات نو درکمه چې څنګه چې په شروع کې مولو چې هغه په 1901 سال وختم کې زیږیدل دی خپل نومې ترکستان وو در ادم خیل د حسن خیل سب ډویژن د بوډي په سوکړه کې لکه کلی کې او بیا په 1908 کې لکه د نورو پښتنو کراچۍ ته لاړ. په 1908 یو شپه کې لومړی افسانه چاپ کړله. په 1908 کې د جرس ادبی جرګه د خپل نورو ملګرو سره جوړ کړله. هم دغه کال جرس ادبی مجله شروع کړله. 1902 کې د غزل نمبر چاپ ک بیا په 1908 کې د افسانو لمنه مجموعه د بهلون خوا کې چاپ شو. اردو کې افسانه ولیکلي او دین علاوه سب ناولې هم ولیکلي. بارکوال میاخیل صاحب دا خو ماسره ملګری کیږي چې بخپل شعر لیکوال هم دی او د وی وی ډیوا په واشنگټن ډی سي کې خبري عالم دی. بارکوال میاخیل صاحب سلام شي
په خیرونه.
میاخیل صاحب تاسو خو ډیر ژباړې کړې دي. یو ژباړه تاسو پکې د طاهر افریدی صاحب ناول تیری آنکھیں خوبصورت ہے په پښتو ژبه کې د شسترګې په نوم کړی دا ولې مهم دا کتاب پښتو ژبه ته ژباړل تاسو په نظر کې؟
بنارای صاحب دغه ناول له دوه اړخه زما لپاره مهم وو. یو خدای چې په دې ناول کې د افغانانو خصوصا د افغانان چې کوزه پښتونخوا ته راکډ شول نو د دوی د مهاجرت د ژوند ډېر شان زورګری په کیسه وي ده. بل دغه په دې ناول کې چې کوم مرکزی کردار دی یا کرکټر دی سندک دای راځي په دې قبایلی سیمو کې دلته دوی ژوند کوي، دلته چې نور افغان کډوالو به هم ژوند کاوه دوی دلته ژوند کوي. نو په دې ناول کې د ژوند ترڅنګ د افغان کډوالو د ژوند ترڅنګ د ځای د قبایلی خلکو ژوند ډیر په ښه توګه انځور شوی دی. نو له دې اړخه ما فکر وکړ چې په پښتو کې شاید په دې اړخ باندې تر اوسه پورې په داستانیا ادب کې چا کار نه وي کړی، او په افسانو کې یا په ناول کې شاید د دې خلکو ژوند چا نه وي انځور کړی. نو طاهر افریدی صاحب که څه هم د خپل په پښتو کې لیکي، خدای نه اول چې د اردو کې لیکلی وو، نو ما وغوښتل چې د پښتو ته راوژباړم. خپل طاهر صاحب هم لما وخت غوښتنه وکړه چې د ناول په پښتو ته وژباړل شي، نو ما ورته چې بس دا بزش باړم. نو بم په څو کلونو کې د ناول پښتو ته راوژباړم.
سمره لوی زخم کتاب دی د طالب علم لپاره، د پښتو ادب د لوستونکو لپاره، دا غیلی وصل تاسو ولې جوړ کړی؟
بنارای صاحب څنګه چې ما مخکې درته ویل، په یو خود موضوع لپاره دا ناول مهم دی. بل دا چې په پښتو کې په داستاني ادب کې ډېر لږ کار شوی دی. که موږ وګورو د پښتو افسانې عمر اله اوس تر یوې پیړۍ اوښتی دی. شاوخوا یو سل څلور پنځه کاله مخکې د پښتو لومړۍ افسانه لیکل شوې وه. نو په دې یوه پیړۍ کې د پښتو داستاني ادب ته ډېر لږ کار شوی دی، خصوصا د ناول په برخه کې خو بيخي لږ کار شوی دی. نو زموږ د پښتو لوستونکو ته دا ناول هم د ناول په برخه کې دوی ته ډېر څه ورکولای شي، چې په داستاني ادب کې د مطالعې په برخه کې ناول یا داستان په مطالعه د عادت کې دوی بنیادی شای دی. او بل څنګه چې ما یادونه وکړه چې زموږ د دغو سیمو د قبایلی سیمو او په دې سیمو کې چې د افغان کډوالو ژوند په دې ناول کې څنګه جوړ شوی دی، او بیا په دې تیرو شلو کلونو کې کوم وګورو چې په دې سیمو کې کومه د ترهګرۍ پیښې وي، په دې کې خلک وژل کېدل، نو په دې ناول کې هم د مرکزي کردار سندک او هم د دې پر کوم انجلۍ مین دی عظمت ګله، نو داغه له کورونی سره تړلې داسې پیښه کیږي چې داغه پلار په خپل په پیښه کې وژل کیږي، او کله کله ځینې چاودنې چې کیږي په کې بند کیږي. نو په دې ناول کې د سړی په دې هم پوهیږي چې یاره ځینې سیاسي پیښې چې دی هغه په رسنیو کې څنګه رپورټ شوی وي، خو په اصل کې د ناول په دې ناول کې هغه بل ډول کته.
بارکوال صاحب لګ بلند ټکو کې وخرا سره کم دی. طاهر ابری صاحب چې ناول ولوسته پښتو کې هغه استاسو د جباړې په اقلا سو ویل.
زه درې کال کېږي چې دا ناول چاپ شوی دی، او زه دلته په امریکا کې هم. نو ناول می طاهر صاحب ته راستول دي، خو لاغه ورسته می له طاهر صاحب سره خبرې نه دي سوی، او په دې ورسته کې خدای ناروغ هم دی. نو د دې نظر د کتاب تر چاپېدو ورسته خو ما ته نه دی راغلی، خو ما څنګه چې ما ول دا مخکې چې ماش باړب، نو ځینې برخې په الفت مجله کې هم وار خبرې سوی دي. نو هغه برخې چې دل وستي وي هغه وخت ما ته نظر رسیدلې، او د ډیر خوشاله چې وي ته ډیر خوش باړل دي.
دا یو بل کتاب چې پروفیسر اسر بنگل سے پوردو کې کوسارو کې لوک پنوم جباړل دي کانو کې رغونا، او د یو بل ناول دی چې محمد وزیر سے ذکر کو تر بزک چې هغه د 9/11 د تر هغه په خروس دغه پس منظر کې لیکل شوی دی. موږ سره یو منټ پاتې دی. بارکوال صاحب، کوم کتابونه د نور صاحب په فکر مهم دي چې جباړل کار دی سوکج بړل شي، تاسو اراده لرئ د جبړل دی یا بل سوکج بړل شي؟
پښتو ته خو دغه اردو ناولونه چې هغه راج بړل سوي دي، نور په پښتو چې اردو یا انګریزي ژبه ته کوم پښمیر ځینې شان ژباړو د داستاني ادب، نو پاغه کې د طاهر صاحب ځینې مهمه افسانې چې هغه کې علامتي افسانې هم شامل دي، دغه پښباړو له ارزه چې هغه باید اردو یا نورو ژبو ته وژباړل شي.
ډیره مننه محترم بارکوال میاخیل صاحب چې موږ سره ملګری شي وای.
مننه
دې پروګرام کې چې کوم ملمنو برخه واغسته په ځانګړي توګه ډاکټر محمد وزیر صاحب، بارکوال میخیل صاحب، ماخام خټک صاحب، پروفیسر اسر منګل صاحب، قیصر افریدی صاحب، زه دا ټول ډیر شکریا ادا کوم. ملګرو چې زموږ خواستنه منلې دا هم مننه. بیا به دا سلسله د شان ژوندۍ به په راتلونکو پروګرامونو کې به هم د دې جمعې په ورځ منګل د پښتو ادب کاغه شاعران دي، کلیکوالان دي، نقادان دي، مورخین دي، مؤلفین دي، څنګه چې دې په وار په وار کوشش کوم چې په دې پروګرامونو کې دا هم بچول بیا هم خبرې وشي. نننی پروگرام کې زموږ سره کوم زموږ همکارانو کومک کړو کلیم افضل سے فضل عزیز دا غوږ ډیر شکریا د دې پروگرام پروډوسر وکیل خار او کلیم افضل بشریکا دې پروگرام ټکنیکی همکارانو جو او جسټن جو د ریډیو انجینیر وو جسټن چې دې هغه د ټلویزیون انجینیر وو سولو زو کې بزبنګ بل پروگرام شروع کیږي چې ګوربه بوي محمد اکرام تازه خبرونه ورې دي شي ک غواړي چې په ریډیو پروگرام اوري نو په ریډیو خدای سره صفې معلومی دي خو په ټلویزیون صفې دادي چې د انټرنیټ چې کم دی په دې کې په اډیشن دی چې کم ده د دې ټلویزیون دی یوټل سیټ فریکوئنسی دا بیا بی او د چینل نمبر 203 د دې پرته کتا سو غواړي زموږ خبرونه او په نور رسنیو ووري د یوټیوب ویو اډیوا فیسبوک ویو اډیوا ټوئیټر ویو اډیوا انستګرام ویو اډیوا په نور رسنیو باندې هم تاسو خبرونه کته شي د طاهر عبد الله صاحب پاکل دا پروګرام کتا سو بیا ورته غواړي کوم برخه درته پاتې وي غواړي چې د سرنه تر اخره پورې بیا ووري نو ویو اډیو فیسبوک ته لاړ شي یا زمونږ ویب سایټ www.voedu.com ته لاړ شي دا پروگرام باندې موجود وي به اور دې هم شي او کته هم شي وزر نظر پروگرام کوربه رحمان بدره اخلم اجازه خې چاره او په مقام خان
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو